قات دیگر سالی محمد سالی میزبان شماست خوش آمدین سالی سید
مننه نیمی صاحب قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو د اوري چې د امریکا کانګرس د مالیو د هو پیسو پاړه چیرنه کوي چې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې وسلوالو ډلو تور کړي جرمني په افغانستان کې خپل اسکر زیاتوي نور رپورټونه هم درو خو فریده هوټ سیفی خبرونه لولي
د ناتو عمومي منشي له روسي مشرانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دې ائتلاف عملیاتو کې د روسي د نورګډون غوښتنه وکړه د پاکستان ستره محکمه د ولسمشر آصف علي زرداري او یو شمیر نورو سیاستوالو د عفو حکم غیر قانوني وباله او ټاکل شوې ده چې د یو څلور شله هیوادونو مشرانو حکومتونه د ډنمارک په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه د مبارزې په برخه کې رغنده خبري وکړي او یو نوې نړیوال تړون لاسلیک کاندي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په افغانستان کې د دې ائتلاف عملیاتو کې د روسیې د نور ګډون غوښتنه وکړه رسموسن په مسکو کې ولسمشر دیمتری میدویدف ته پرونو ویل چې په افغانستان کې به د ناتو د ماموریت ناکامي د منځنۍ آسیا له لارې تر روسیې پورې د تروریزم خطر ډیر کړي میدویدف ویل روسیه دې ته تیاره ده چې له ناتو سره خپلې همکارۍ ډیرې کړي هغه ویل د ورته عمل لپاره دواړو خواوو ته ډیر دلایل دي او د بحث لپاره هم ډیر مسایل شته هغه مشکلات چې دواړو خواوې ورسره مخامخې دي په هغو کې تروریزم او جنایت دواړه شامل دي د تیر کال د اګست راهیسې د ګرجستان پر ضد د روسیې جګړه وشوه چې اوبخېد تیر کال د اګست راهیسې چې د ګرجستان پر ضد د روسیې جګړه وشوه د لومړی ځل دی چې د ناتو لوړ رتبه مقام مسکو ته سفر کوي جرمنی وایي افغانستان ته 2000 اضافي پوځیان لیږي د جرمنی یوې ورځپاڼې د خبر پرون خپور کړ او ویلي دي چې جرمنی دا اقدام د امریکا او ناتو تر غوښتنې وروسته کوي د ناتو او جرمنی د دفاع وزیرانو ته نږدې سرچینو ویلي دي ناتو او امریکا د دې اقدام ستاینه کړې ده ویل شوي چې دغه پریکړه به تر جنوري مخکې یعنې په لندن کې د افغانستان په اړه تر جوړیدونکي کانفرنس مخکې ونه شي جرمنی په افغانستان کې د ناتو دریم ستر غړی هیواد دی چې نږدې څلور نیم زره عسكر لري چې اکثر یې د افغانستان په شمال کې دی ردی جرمنی ویلي دي چې خپل عسكر به د افغانستان نورو برخو ته ونه لیږي بلخوا د فرانسې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې خای فرانس هم افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږي د غرض د افغان ځواکونو چې د غرض به دوی د افغان ځواکونو پروزنه کې برخه واخلي بریتانیا له افغانستان سره د 28 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه د غمرسته په افغانستان کې پر خی حکومتداري ولګول شي بلکې چې دا وخت په افغانستان کې په ځنګړی توګه په نارام ولایتونو کې په دولتي ادارو کې ظرفیت ډیر ټیټ دی او خلکو ته په سمه توګه خدمات نه وړاندې کیږي یو بل خبر لمخې بریتانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ملاتړ او د بمی حمله په وړاندې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات اخلي په افغانستان کې اکثره بریتانوي پوځیان د سرک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل کیږي او د همدې مسلې له کبله د دغه هیواد پر حکومت انتقاد کیږي چې افغانستان ته یې په زرګونو عسکر لیږلي خو هغوی ته یې د ځان ساتنې لپاره لازم وسایل نه دي ورکړي او د افغانستان په اړه ورسته خبر ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست رنگین دات فرس پنتا پرونو ویل چې ډیر ژر به په کابل کې د دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان پاکستان او ایران درې اړخیز کانفرنس جوړ شي هغه چې پرون په هرات کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو لپاره د یو سند د لاسلیک کېدو پر مهال خبرې کولې ویل دغه درې اړخیز کانفرنس د افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د لا ټینګولو او په سیمه کې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو په هدف جوړیږي سپنتا هم دا راز ویل سره له دې چې افغانستان له امریکا سره اوږد مالی ستراتیژي وبخي سپنتا هم درزول سره لدی چې افغانستان له امریکا سره اوږد مالی ستراتیژیکی اړیکی لري خود ایران په ګډون لخپل گاونډیانو سره هم د خپل ملي ګټو په اساس دوستانه اړیکی پالي تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري د پاکستان ستره محکمه د ولسمشر آصف علي زرداري او یو شمیر نورو سیاستوالو د عفو حکم غیر قانوني وباله د دې حکم په اساس جمهور رئیس آصف علي زرداري له محکمه معاف شوه وو خو د ستره محکمه تازه حکم د دې سبب شو چې د کابینې د غړو په ګډون د آصف علي زرداري ټول پلویان چې په اداري فساد تورندي بیاي جرمي دوسیه پرانستل شي د پاکستان پوخانی جمهور رئیس پرویز مشرف په 2008 میلادي کال کې عمومي عفو اعلان کړی و چې د هغه په اساس د پوخانی صدر اعظم بینظیر بوټو میړه یعنی اوسنی جمهور رئیس آصف علي زرداري لبند خوشی شو. مشرف د فرمان وروسته له هغه ورکړ چې په حکومت کې بینظیر بوټو ته د برخي ورکولو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي تمنه کیږي چې ولسمشر باراک اوباما به د اونۍ کوپنهاګن ته د سفر په لړ کې له روسیې سره د اټومي وسلو په اړه تړون لاسلیک کړي. د هغه ویاند رابرت ګیبس ویل متحده ایالات او روسیې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون لپاره چې د ستارت په نوم یادیږي په خبرو کې پرمختګ کړی چې د دسمبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. هغه وویل په کوپنهاګن کې د دې تړون د لاسلیک لپاره کوم څه په نظر کې نه دي، خو ګیبس ویل چې باراک اوباما به د دسمبر 14 نیټه په ډنمارک کې وي او د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د مشرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د 130 هیوادونو مشران او حکومتونه د ډنمارک په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه د مبارزې په برخه کې رغنده خبرې وکړي او یو نوی نړیوال تړون لاسلیک کاندي. تمه کیږي چې په راتلونکو دوو ورځو کې د مشرانو په غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد، د برازیل او د فرانسې ولسمشران ویناوي وکړي. د مشرانو د غونډه به د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو راپورونه وایي چې ډیر مسائل لا نه دي حل شوي. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د پیسو د ورکولو پر سر د بډایو او غریبو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه لا پاتې دي. د اختلافاتو د نړۍ مشران له سختو پوښتنو سره مخامخ کړي چې د ځواب لپاره یې بحثونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي پرون وویل یوې موافقې ته د رسیدو په لاره کې خندونه ټول له منځه تللی شي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ په ګډه کار وکړو، په یو پلان باندې کار وکړو چې د دغه سي یوې سختې مسلې چې همداسې لاین حل پاتې ده حل پرې وشي. هغه وایي زه په دې باور یم چې دلته ډیرې معنی شته خو ټولې له منځه تللی شي. او امریکایي ډیپلومات بوریس ورټ وایي شمالي کوریا له دې سره موافقه کړې ده چې د خپلو یورانیمو د غنی کولو د پروګرام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. هغه ویل تیره اونۍ پیونګیانګ ته د سفر په لړ کې د اطمینان ترلاسه کړی دی. د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو ازمایلو او په شپږ اړخیزو خبرو کې د نه ګډون وروسته ملګري ملتونه اندېښمن شول. په دې خبرو کې متحده ایالات، چین، جاپان، روسیا، شمالي او جنوب کوریا شامل دي. بوریس ورټ د شپږ اړخیزو نو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل. دا د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دا مهال په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې سوې. د امریکا چارواکي د مالیو د هغو پیسو په باب څېړنه کوي چې په افغانستان کې خصوصي کمپنیو وسلوالو ډلو ته ورکړي. جرمني او فرانسه په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي. د امریکا عمومي لوی درستیز وایي د طالبانو او القاعده مشران په پاکستان کې پټ دي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف لخوا صادر سوی فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل سوی و غیر قانوني دی. د خبرونې په پای کې د رکوسو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم درته لرو. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د افغانستان د مسایلو ترڅنګ د پاکستان ورستی وضعیت ته هم کتنه کوو. د امریکا مشرانو جرګه د هغو پیسو په اړه د اسناد او شواهدو د راټولولو په لټه کې ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په لار کې وسلوالو ډلو ته ورکړل سوي. هغه شرکتونه چې له امریکایانو سره فرعي قراردادونه لري وایي دغه پیسې حفاظتي بڼه لري او دوی مجبور دي چې د مالونو د خوندي رسولو لپاره وسلوالو ډلو ته پیسې ورکړي. دغه شرکتونه وایي په لارو کې زیاتې لوړ ډلې ستا چې د کاروانونو مخه نیسي او دا ډیره سخته ده چې توپیر وسی دا پرشتیا وسلول طالبان دي کې د غلو ډلې. فریده هوټ سیفی په ډېر جزئیات لري.
د امریکا سنا د هغو پیسو په اړه څېړنه کوي چې د امریکایانو د مالیه پیسې وسلوالو ډلو او طالبانو ته په هغو لارو کې ورکړې شوي چې وربندې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته د خوراکي موادو، اوبو او تیلو په شمول اکمالات رسول کیږي. د ماساچوسټس ډیموکرات جان ټیرني چې په دې اړه د تحقیقاتو مشر کې وی وای کچرته دا مسله تایید شي نو متحده ایالات به په غیر قصدي ډول د وسلوالو پر حمایت او په غیر مستقیم ډول د دښمن په مالی مرستې کې ښکیل وي. د جمهور رئیس اوباما ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې خپل ماموریت جدي کړی چې په دې هیواد کې اداري فساد د دې ماموریت د پرمختګ لپاره لوی خنډونه جوړ کړي او اندېښنې راپارولې دي. ډیموکرات ټیرني اوس هڅه کوي چې د دفاع د وزارت او نورو کمپنیو څخه د 2.1 میلیارد ډالرو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې د مالونو او نورو موادو لپاره یې د پاکستان په لاره د بګرام پورې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی مرکز پکې دی ترانسپورتي قراردادونه کړي. له بګرام څخه بیا رسیدلي مواد په افغانستان کې پر نورو سوونو ورته مرکزونو باندې ویشل کیږي. ترني وایي د هغه همکارانو داسې کره معلومات ترلاسه کړي چې د کمپنیو لخوا داسې امنیتي ساتونکي مقرر شوي چې سیمه ییزو وسلوالو او طالبانو ته پیسې ورکړي څو هغوی مطمئن کړي چې په لارو کې د دوی کاروانونو ته زیان ونه رسوي. ترني وایي دا حفاظتي پیسې دي. ترني چې د حکومت د اصلاحاتو او د ملي امنیت د فرعي کمیټې مشر هم کوي وویل لمړنۍ نه خدا خی چې یا د پیسې د یو ځنګړي وخت لپاره ورکړی شي او یا هم د هر کانتینر لپاره ورکړی شي دي. ترني زیاتوي د یوې معاملې لپاره څو فرعي قراردادونه شوي او دا کار د پیسو د رسیدلو د تعقیب پروسه سختوي. د امریکا د دفاع وزارت سمدستي د ترني د څېړنو په اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 2 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د خبره تایید کړه چې د پاکستان په اوږده لاره یعنی د پاکستان له بندري ښار کراچۍ څخه افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو دوران کې د بیلابیلو تقلبونو او اداري فساد فرصتونه برابرېږي او د طالبانو حسابونو ته پیسې ځي. خو میرمن کلینټن د هم ویل چې دا یوازې د افغانانو ستونزه نه ده او نه هم حل یوازې د هغوی تر غاړې دی. جان داوکنز چې په کابل کې د میسوپوتامیا ګروپ د شرکت اجرایوي رئیس دی وایي چې دا پیسې چې د اکمالاتي کاروانونو د حفاظت لپاره په خطرناکو سیمو کې لګیږي یو ښکاره او څرګنده خبره ده. هغه زیاته کړې ده چې د امریکایانو او ناټو لخوا د دې لارو د امنیت خوندي کول ډیر خطرناک کار دی او ډیر وخت ته اړتیا لري. هغه زیاتوي چې په دې معاملې کې ډېرې پیسې دخیلې دي او اکثر خلک چې په دې لارو کې ستونزې پیدا کوي فقط وسلوالې ډلې دي او دا ډېره سخته ده چې د دې توپیر وشي چې دا طالبان دي او کنه.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز پرون وویل د القاعده او طالبانو ټول مشران په پاکستان کې پټ دي. پاکستان د مولن د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دغه هیواد وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې 600 سختریزې وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې اړه رویټرز اژانس رپورټ لري چې لنډیز یې تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن زیاته کړه موږ وینو چې دغه وسلوال اوس هم د حملو پلانونه جوړوي چې امریکایان ووژني لکه څنګه چې دا کار مخکې هم کړی دی. مولن دا خبرې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د خبریالانو یوې ډلې ته وکړې چې د پاکستان ځینې پوځي او سیاسي مشران هم ورسره وو. امریکایي مشرانو تر دې مخکې هم په وار وار ویلي دي چې په 2000 میلادي کال د افغانستان په سرحدي سیمه توره بوړه کې امریکایي پوځیانو د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ونس نیولی. بن لادن له هغې رئیسې په پاکستان کې پټ دی. امریکا په عین حال کې ګمان کوي د طالبانو مهم مشران د ملا محمد عمر په ګډون له پاکستانه خپل بریدونه تنظیموي. تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د امریکا استخبارات تر اوسه پورې د بن لادن په اړه کره معلومات نه لري. خو د امریکا عمومي لوی درستیز مایک مولن وایي د القاعده او طالبانو سرچینې او مشران په پاکستان کې دي. مولن پاکستان ته چې د امریکا نږدې همکار هیواد ګڼل کیږي د دې لپاره سفر کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. د دې نوې ستراتیژي له مخې امریکا افغانستان ته د 150,000 پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. مولن د افغانستان تر سفر وروسته د سې شنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ. رویټرز اژانس لیکي له اضافي پوځیانو سره سره امریکا پر پاکستان ډېره تکیه کوي چې شایي امریکا به یې په مرسته د القاعده او طالبانو په زرګونو مشران چې د پاکستان په خود مختارو سیمو کې خوندي ځایونه لري ونیسي. ویل کیږي پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته دغه وسلوال د پاکستان په دې سرحدي سیمو کې پټ شوي دي. له دې سیمو څخه وسلوال کسان د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو باندې بریدونه تنظیموي چې په افغانستان کې همدغو حملو امن ګډوډ کړی دی. رویټرز زیاتوي د پاکستان په سرحدي سیمو کې 1,50,000 پاکستانی پوځیان او ملیشیایي ځواکونه په پوځي عملیاتو بوخت دي، خو داسې ښکاري چې لا د بریالیتوب منزل ته نه دي نږدې سوي. مایک مولن د تروریزم د ریښو په شنډولو کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو هغه ټینګار وکړ چې ډېر نور څه هم باید وسي. د پاکستان پوځ وایي په تیرو دوو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې 650 سخت دریځې وسلول او د پاکستان 70 عسکر وژل سوي. پاکستان فکر کوي چې په وزیرستان کې به یې پوځي عملیات بریالي وي. اټکل کېږي چې د طالبانو او القاعده 10,000 وسلول به نورو نږدې ولسوالیو ته تښتېدلي وي. رویټرز لیکي پاکستان غواړي نورو قبایلي سیمو، ورغزیو او کرمینجنسۍ ته پوځي عملیات وغځوي، خو په دې برخه کې تر ډېره له هوایي حملو څخه استفاده کوي. د ناتو عمومي منشي چې په دوه ورځني سفر مسکو ته تللی، پرونی د روسیې له ولسمشر، صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي روسیې ته ځینې وړاندیزونه کړې، له دې هیواد څخه د افغانستان په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه تسپکې او درنې وسلې، هلیکوپټر، الوتکې او نور تجهیزات ورکړي. له مسکو فرید عمر تفصیل لري.
د روسیې جمهور رئیس د ناټو د عمومي منشي سره د نړیوالو او سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د افغانستان د روانې لانجې په اړه خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې روسیا او ناټو اوس په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو کې د نویو اړیکو ټینګولو لپاره کار کوي. میدویدف زیاته کړه چې د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکو په بیلابیلو وختو کې فرق درلود. د سړې جګړې څخه نیولې بیا تر ننه پورې چې ویلی شو د ملګریتوب تر کچې پورې رسېدلی یو. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف وایي
уровня взаимодействия между
Россией. Да, Руси او ناتو ترمن زمکاری ډیر ارتباط هغه وخت لري چې سمودمخ کې ما د اروپا د امن او ثبات لپاره د هیوادونو ترمن د وی موافقه وړاندیز کړی دی چې هغه اوس د چننی لاندې ده. د ناتو او روسي ترمن د همکاریو نوې باب پرانستل کیږي او زموږ ترمن بنور هم اړیکې ټینګېږي. د زیاته کړه ستاسو هغه وینا کله چې د ناتو د عمومي منشي په توګه وټاکل شوی د روسي سره د شو اړیکو په اړه مو خپل نظر څرګند کړ، نو اوس موږ په ګډه هغه دندې چې د دواړو خواوو په مخ کې پرتې دي پر مخ وړو. میدویدف وایي روسي او ناتو په تیرو وختو کې مختلف مناسبات لرل. د پخوانۍ سړې جګړې څخه نیولې بیا تر ننه پورې چې د دواړو خواوو ترمنځ ښې اړیکې موجودې دي. دوی وویل چې د ګرجستان سره د جګړې له امله د ناتو او روسیې ترمنځ اړیکې یو ورځ ترنګلې شوې دي. میدویدف وایي نن د روسیې او ناتو ترمنځ ډېر مسایل شته چې باید په ګډه ورته د هواري لاره ومومو چې هغه د ترهګرۍ، مخدره توکو سره مبارزه او د ګډ دښمن په وړاندې په ګډه مبارزه پر مخ بوزو. د روسیې جمهور رئیس پټینګار سره وویل چې په نړیواله ټولنه کې ډېری مسایل د ناتو او روسیې په متقابلو مناسباتو پورې اړه لري او هیله څرګنده کړه چې په مسکو کې به د راسموسن سفر د روسیې او ناتو ترمنځ مناسبات نور هم ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي د روسیې د ولسمشر سره د خبرو اترو په لړ کې هغه ته یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي دي چې هغه د افغانستان په مسله کې د ناتو سره د روسیې همکاري او مرسته ده. راسموسن وایي زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې یو ځل بیا تایید او ثبوت کړم چې زموږ ترمنځ د متقابلو مناسباتو او همکاریو ټینګول د ناتو د عمومي منشي د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. ده وویل البته د ناتو او روسیې ترمنځ په ځینو مواردو کې د نظر اختلافات شته، خو سره له هغه به هم زموږ ترمنځ همکاري ټینګې سي. ده وویل موږ ټول ګډ دښمن لرو، باید هغه په وړاندې ګډه مبارزه وکړو. راسموسن وایي د روسیې لپاره د افغانستان په مسله کې همکاري کول په خپله د روسیې په ګټه دی. دی وایي که چیرې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي، نو د ترهګرو خطر به د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته هم راورسېږي. راسموسن وویل چې ناټو غواړي د روسیې څخه سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي. ده د روسي مقاماتو څخه د زیاتو هلیکوپټرو او پلوټانو غوښتنه کړې، همداراز د دغو تخنیکي وسایلو لپاره د سون د موادو. د همداراز ویلي چې روسیه دې د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس وروزي. د یادونې وړ ده چې دا پروسه دوام لري او تر سلو زیات د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس د مسکو په دیمادې د واکې روزل شوي او څو ورځې مخکې یوه بله شل کسیزه ډله افغان افسران مسکو ته راغلي دي. د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف حکومت ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان په مسله کې د ناټو سره د همکاریو وړاندیزونه تر څیړنې او مونتاژې لاندې ونیسي. همداشان د ناټو عمومي منشي راسموسن پرون د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره لیده کاته کړي او نن به د روسیې د مشرانو د جرګې او د ملي امنیت د مشرانو سره خبرې اترې وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
و مریدل چې د ناتو عمومي منشي په مسکو کې دی چې د روسیې همکاري را جلب کړي. البته د افغانستان په مسله کې بل خو جرمني او فرانسې غواړي افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږي. دغه هیوادونو مخکې د پوځیانو له لېږلو سره مخالفت ښودلی و. جرمني به 2000 اضافي پوځیان افغانستان ته لېږي او فرانسې هم ویلي دي چې شایي افغانستان ته شاوخوا 1500 اضافي پوځیان ولېږي. فرانسې د محل په افغانستان کې 3500 عسكر لري. نړیوالو اژانسونو په دې اړه رپورټونه خبرې کړي چې لنډیزې ترې وقفې وروسته story. جرمنی وی افغانستان ته 2000 اضافي پوځیان لیږي. د جرمنی یوې ورځپاڼې دا خبر پرون خپور کړ او لیکلي دي جرمنی دا اقدام د امریکا او ناتو تر غوښتنې وروسته کوي. د ناتو او جرمنی د دفاع وزیرانو ته نږدې سرچینو ویلي دي ناتو او امریکا د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویل سوي چې دغه پریکړه به تر جنوري مخکې یعنی په لندن کې د افغانستان په اړه تر جوړیدونکي کانفرنس مخکې ونیسي. جرمنی په افغانستان کې د ناتو دریم ستر غړی هیواد دی چې نږدې 4500 عسکر یې د افغانستان په شمال کې ډیر دي. جرمنی ویلي دي چې خپل عسکر به د افغانستان نورو برخو ته ونه لیږي. امریکا له خپلو متحدینو او د ناتو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږي. ویل سوي د امریکا لخوا چې افغانستان ته د 1500 پوځیانو د لېږلو ژمنه سوې وه د دې سرتیرو یو شمېر افغانستان ته رسېدلي دي. پرون د امریکا د دفاع وزارت وایان جی اف موریل وویل افغانستان ته دغه رسېدلي امریکایي عسکر د 1500 هغو عسکرو له جملې څخه دي چې ټاکل سوې تر کرسمس یعنی د ډسمبر تر 24مې پورې افغانستان ته ولېږل سي. د وویل دا افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د لېږلو پایل دی. راپورونه وایي تقریبا 16000 امریکایي عسکرو د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته قومانده اخیستې ده او ډېر ژر به په افغانستان کې ځای پر ځای سي. ویل سوي چې د روان کال تر دوبي پورې به ټول 1500 امریکایي پوځیان افغانستان ته ورسیږي. په یو بل خبر کې ویل سوي چې فرانسې هم پرون د لومړي ځل لپاره داسې ویلي چې افغانستان ته به شایي اضافي پوځیان ولېږي. د فرانسې د دفاع وزیر هیرف موریل د خپل هیواد پارلمان ته وویل د ارزونو له مخې افغانستان ته د پوځي منابعو لېږل زموږ لپاره یو له دریو انتخابونو څخه دی. هغه دوه نور انتخابه د پراختیايي پروګرامونو تعقیب کول او د افغان امنیتي ارګانونو روزنه وبلل. راپور نوی امریکا له پاریس څخه غوښتنه کړې چې 1500 اضافي پوځیان افغانستان ته ولېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آلمان یعنی جرمنی پارلمان د کندز د هوایی برید د څېړلو لپاره نوې کمیټه جوړه کړه. په دې اړه د آلمان خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی رحمت الله افغان راوروي.
د آلمان پارلمان تیر ورځ یو ځانګړې کمیټه جوړه کړه ترڅو د افغانستان په شمال کې د هوایی برید په اړه پلټنې وکړي چې افغانانو ته یې مر ژوبلاړه ولې وه. د دې کمیټې د هیئت غړي د آلمان د دفاع چارو دائمي غړي دي. دوی به په کندوز ولایت کې د هغه هوایی برید په اړه څېړنه وکړي چې د سپټمبر په 14مه نیټه یې د ملکي کسانو په ګډون 122 افغانانو ته مر ژوبلاړه ولې وه. د آلمان د دفاع وزیر تیودور سو گوتنبرګ چې په دې وروستیو کې تر فشار لاندې ده د آلمان آی آر ډی ټلویزیون ته په مرکه کې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته یاد شوې پیښه په آلمان کې لانجمن نظامي بحث ونوماو. د آلمان د اپوزیسیون غړي چې په نوې کمیټه کې شامل دی وایي د نوې کمیټې له جوړېدلو څخه موخه ده تر څو د ډګروال جوټ کلین هغه فرمان چې د طالبانو لخوا په تختول شوی ټانکرونه یې د برید امر ورکړی او هم له هغه برید وروسته سیاسي لانجه منځ ته راغلی دي تر غور او بررسي لاندې نیول شي. د آلمان پخوانی د دفاع وزیر فرانز یوسف یونګ په دې دلیل چې د پیښې په اړه د آلمان خلکو او ادارې ته پوره معلومات ورنکړل له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. د آلمان هیواد لوی درستیز جنرال ولفګانګ شنایدر هان هم د نومبر په میاشت کې له خپلې څوکۍ څخه لرې شو. د دې کمیټې یو تنغړی او نظامی چیړونکی اومای نوري پور وړ مورز په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو پوه شو چې په دغه تیروتنه کې له کومو مقرراتو څخه سرغړونه شوې ده. د آلمان په سیاسي صحنه کې د کندوز ولایت هوایی برید او په افغانستان کې د آلمان نظامی ماموریت هغه سوالونه او ننګونې دي چې د انګلا مرکل درې میاشتنۍ او نوی حکومت ورسره مخامخ ده. د آلمان د دفاع وزیر ګوتنبرګ تر یو کلک فشار لاندې ده چې ولې له هغه څرګندونو څخه په شا شوی چې د نومبر په شپږمه نېټه یې د کندوز د برید په اړه کړې وې. د دې مسلې دلیل دا ده چې د کندوز د مسلې په اړه نوي اسناد او تازه معلومات ترلاسه شوي وو او د جنرال شنایدر هان او د هغه همکارانو لخوا پټ ساتل شوي وو. د کندوز له برید څخه وروسته په افغانستان کې د آلمان د نظامی ماموریت مسأله تر سیوري لاندې راغله. یو شمېر ناظرین وایي په افغانستان کې د آلمان ماموریت د امنیت راوستل او بیا رغونه ده، نه له توندلارو سره مبارزه. د جولای له میاشتې وروسته په افغانستان کې د آلمان په نظامی ماموریت کې ځینې تغییرات راوستل شول او هغه هیواد اجازه ورکړه چې آلمانی ځواکونه د دندې پر مهال د یرغل په ګډون له ټولو نظامی منابعو څخه ګټه اخیستلی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې آلمان د خپل ماموریت لپاره د عسکرو شمېره زیاته کړي.
که د آلمان پارلمان د کندز هوایی حمله سیړي، د افغانستان مشرانو جرګې د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د خصوصي تلویزیونونو او رسنیو د خپرونو په هکله بحث وکړ او وویل چې دغه رسنۍ په خپلو خپرونو کې ملي او دینی ارزښتونه په پام کې نه نیسي. دوی د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خپلې غونډې ته وربللی وو چې د دوی پوښتنې ځواب کړي. له کابله خان محمد سینور باندې رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې کورنۍ او بهرنۍ لاسوهنې او د هیواد د عدلي او قضایي ادارو نه همکاري د دې سبب شوې ده چې دا وزارت ونه توانیږي نافذ شوې پالیسۍ پر ځینو خصوصي تلویزیونونو او رسنیو پلي کړي. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سرپرست عبدالکریم خورم چې د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و، ورته وویل شول چې په خصوصي تلویزیونونو کې داسې ځینې خپرونې کیږي چې د اسلام او هیواد له ارزښتونو سره مخالفت لري. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سرپرست وویل چې په دې برخه کې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو ته خبر ورکړی دی تر څو د داسې خپرونو له مسؤلینو سره قانوني چلند وکړي.
ما شخصا رفتم پیش قاضی قضات صاحب برش گفتم که این طور یک مشکل داریم.
دو وویل زه شخصا قاضی القضات صاحب ته تللیم او دا ستونزه مې ورته ویلې ده. همدارنګه ځینو بهرنیو لوړپوړو چارواکو پر ما انتقاد کړی دی چې زه د سریالونو مخالفت کوم. د یو بهرنی هواد د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې راغلی دی چې زه د ازادۍ د بیان مخالف او طالبانی فکر لرم. د مشرانو جرګې غړو دا هم وویل سربیره پر دې د ځینو خصوصي تلویزیونونو په خپرونو کې د مشهورو او مخورو شخصیتونو سپکاوی هم کیږي. ځینو سناتورانو ویل سره له دې چې د خصوصي تلویزیونونو مسؤلین یې روانې غونډې ته وربللي وو او دا چې حاضر نه شول باید قانوني چلند ورسره وشي. د جرګې منشي مظفر الدین مظفری د غونډې پایله داسې بیان کړه:
اقداماتی را که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کردین قابل تقدیر و تمجید است.
د وویل کوم اقدامات چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. که د قضا او سارنوالۍ ځینې برخې د مشورې او د چارو د سمون لپاره د جرګې د مذهبي او فرهنګي امورو کمیسیون ته راوبولو دا به ښه وي تر څو د ستونزې حل ته لاره ومومو او عملي کړو. له دې مخکې هم ګڼ شمېر خلکو شکایتونه کړي دي چې د خصوصي تلویزیونونو ځینې خپرونې د اسلام او ملي ارزښتونو خلاف او ځوان نسل بېلارې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او عدلي او قضایي ارګانونه وایي چې په تېرو څو کلونو کې یو شمېر تلویزیونونه جریمه کړي هم دي، خو د مشرانو جرګه دا اقدامات کافي نه ګڼي او په دې لاره کې د زیاتو او جدي اقداماتو غوښتونکي ده.
په هرات کې د متحده ایالاتو د قونسلګرۍ د جوړېدو تړون د دغه ولایت د والي او په کابل کې د امریکا د سفیر ترمنځ لاسلیک سو. دولتي مقامات او د سیاسي چارو کارپوهان د یو نیک اقدام ګڼي. شرف الدین سنګزی ورباندې رپورټ لري.
په داسې مهال چې د چهارشنبې په ورځ په هرات کې د امریکا متحده ایالاتو د سفیر او هرات د والي ترمنځ د قونسلګرۍ تړون لاسلیک کېده، یو خبریال وپوښتل نه ده چې د امریکا د قونسلګرۍ په پرانستنه به هرات نه امن او ایران ته به د امریکا له لورې نوې اندېښنې رامنځته شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پوښتنې په ځواب کې ایران او ټولو ګاونډیو هیوادونو ته د ښه ګاونډیتوب ډاډ ورکړ. په ځانګړي ډول یې خپل هیواد د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ بې پرې وباله زیاته کړه. له ایران سره د ښه ګاونډیتوب او امریکا متحده ایالاتو سره د دوستۍ ژمنتیا لري. ښاغلي رنګي داد فرسپن ته په لنډ راتلونکي کې د ایران او افغانستان پاکستان د ولسمشرانو په ګډون د یوې ګډې غونډې د جوړېدو هم وویل. زیاته یې کړه د سیمې په موجوده مسلو به د سمون بحث سره وکړي. هیله ده افغانستان ایران او پاکستان ولس مشرانو به یو ګډه غونډه سره ولري د سیمه د سمون لپاره بلاري چاره ولټوي خو تر کومه ځای چې د ایران او امریکا متحده ایالاتو خبره شوه ښه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه دلته د تروریزم د مخنیوي او بیا رغونې ګډه هڅه کوي دوی تل خپلې لانجې د افغانستان څخه ګوښې ساتلې او زموږ هیواد هم له خپلې ازادۍ په ګټه د دواړو هیوادونو سره یو ډول دوستي پالي کابل کې د امریکا سفیرای کمبیری په هرات کې د خپل هیواد د سیاسي او کلتوري حضور د زیاتېدو دلایل دلته د سولې او آبادۍ په نیت وبلل زیاته کړه د افغانستان خپلواکۍ ته په درنښت به چارې پر مخ بوځي د خبرو په دوام افغانستان کې د اوباما تګلارې په اساس په هرات سربیره غربي ولایتو د افغانستان کې د تازه سرتیرو د ځای په ځای کېدو وویل مګر د سرتیرو د راوستو د دقیق شمیر په اړوندې څرګندونې ونه کړې خو د بیا رغونې په لړ کې د هرات چشتي شریف ولسوالۍ د سړک د جوړېدو او څه نورو فرهنګي پروژو د پلي کولو ژمنه وکړه
په کابل کې د سهار 8:30 بجې د فریده هوټ سیفی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
جرمنی مایی افغانستان ته بعد 2009 پوزیان ولیږي او فرانسه هم خایي په دې اړه خپل فیصله اعلان کړي د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د دې ائتلاف په عملیاتو کې د روسیې د نورګډون غوښتنه وکړه د پاکستان ستر محکمې د ولسمشر آصف علي زرداري او یو شمیر نورو سیاستوالو د عفو حکم غیر قانوني وباله تاکل شوی چې د یو سلو شلو هیوادونو مشران او حکومتونه د دنمارک په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه د مبارزې په برخه کې رغنده خبرې وکړي او یو نوی نړیوال تړون لاسلیک کاندي او امریکایي ډیپلوماټ چې شمالي کوریا ته له سفر وروسته امریکا ته رسیدلی وایي شمالي کوریا له دې سره موافقه کړې چې د خپلو یورانیمو د غني کولو د پروګرام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي
د انتخاباتو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې ماموریت په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په اړه یو راپور خپور کړ او د دې ترڅنګ د 2010 میلادي کال د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د روڼوالي او په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي په موخه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي له کابل حمید عثمان رپورټ لري
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې ماموریت وایي په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو تیر انتخابات لستون زړډک و او باید پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د انتخاب بهیر اصلاح او لمیارونو سره برابر شي او سربیره پر دې په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستنه باید له اسانتیاو سره مل وي د ټول ټاکنو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې د ماموریت څارونکي او د هالند د پارلمان غړي تایس بیرمن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د خپل راپور په لوستلو سره وویل چې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره باید جدي اقدامات ونیول شي تر څو دغه انتخابات بې له درغلۍ ترسره شي تایس بیرمن د افغانستان د انتخاباتو په اړه د دغه ادارې د وړاندیزونو په یوې برخه کې وویل چې باید د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له لست څخه د هغو کاندیدانو نمونه حذف شي چې بشري ضد اعمال یې ترسره کړي او یا وسلوالو ډلو پورې تړاو لري
Another problem is the selection of candidates.
بلستونزه د کاندیدانو ټاکل دي څنګه کولای سو هغه کسان حذف کړو چې جنایي سابقه لري څرنګه کولای سو چې هغه کسان له پروسې حذف کړو چې له جنایي ډلو سره اړیکه لري جنایي ماضي لري او یا هم په فساد ککړ وي دا کسان باید په پارلماني انتخاباتو کې له پروسې وایستل سي دا یو ستونزمن کار دی او نړیواله ټولنه اړه ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي نړیواله ټولنه غواړي چې انتخاباتو په ټولو پروسو کې همکاري وکړي لکه څرنګه چې موږ هم لیواله یو چې یو با اعتبار حکومت او جمهور رئیس ولرو تر څو وکولای سو د دغه هیواد د خلکو اعتماد را جلب کړو په دې برخه کې به لازم فشار راوړو
خاغلی بیرمنویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د ټول ټاکنو د کمیسیون خپلواکي تضمین شي او هغه کارکونکي چې د 2009 کال د ټول ټاکنو پر مهال په درغلوي کې لاس درلود باید لره کړی شي او د ګمارنې سیستم هم اصلاح شي
First is independence of
تر ټولو لومړی دی ته اړتیا ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي چې دغه پروسه تنظیموي به طرف ووسی دا کمیسیون د پارلمان یا کومې بلې مرجع پرته یوازې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی دی لکه څنګه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کس ماته وویل کڅوک د یو چا لخوا مقرر سي نو په خوشي به ورته کار هم وکړي او دا سمه خبره ده. داسې کېدای سي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید خپل ازادي ترلاسه کړي او جمهور رئیس باید په یوازې توګه د دغه کمیسیون غړي ونیسي ټاکلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ټاکنه د جمهور رئیس له صلاحیتونو څخه ده. بل لور ته افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د جمهور رئیس له لوري ټاکل کیږي خو جمهور رئیس یې تر ټاکنې وروسته په کارونو کې لاسوهنه نه کوي.
او د پاکستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د پاکستان سترې محکمې پرون فرمان ورکړ چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف لخوا صدر سوی NRO یا قومي مفاهمتي فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل سوی و غیر قانوني دی چې له مخه به د نیب یا د حساب ورکولو د مرکزی ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو کې پر متهمو کسانو بیرته محکمه پیل سي چې په هغوی کې د پاکستان اوسنی ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دی. په دې اړه پام کې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل رپورټ ته.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا د 2008 میلادي کال د اکتوبر پر 15 نیټه صادر شوی فرمان چې ورته نېشنل ریکنسیلیشن آرډیننس یا قومي مفاهمتي فرمان نوم ورکړل شوی و او په محکمو کې به د اساسي قانون د ماده په توګه ورڅخه استفاده کېدله. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سترې محکمې رد کړ او د پاکستان له اساسي قانون سره یې په ټکر کې وباله. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري دا پریکړه محکمې ته د دې فرمان په خلاف د وړاندې شویو دوسیو کتنې وروسته اعلان کړه چې د پاکستان د اکثرو سیاسي ګوندونو لخوا یې تود هرکلی وسو. د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر قاضي حسین احمد په دې اړه په نظر ورکولو سره وویل
صدر کو خود استعفا دینا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر ایسے الزامات.
ولسمشر په خپل باید استعفا وړاندې کړي ځکه پر هغه باندې داسې تورونه دي چې هغه د ولسمشرۍ له شان سره نه ښایي. د سترې محکمې د دې پریکړې له مخې چې څوک مجرمین بلل شوي هغوی ته باید سزا هم ورکړل شي او د ولس سرمایه هم باید ورڅخه واخیستل شي. دا به د پاکستان پر سیاست باندې مثبتې اغیزې ولري. د سترې محکمې په پریکړه کې راغلي چې د قومي مفاهمتي فرمان له مخې تړل شوي ټولې دوسیه به بیرته پرانیستل شي او مجرمین به یې محکمو ته وروبلل شي. د سترې محکمې تر دې پریکړې وروسته د اکثرو سیاسي کړیو او د پاکستان د ولس لخوا په عکس العمل ورکولو سره د آصف علي زرداری د استعفا غوښتنه وسوه. خو د ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر په دې اړه وایي د ولسمشر د استعفا ورکولو امکان نشته. پاکستان پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړې احترام کوي او دغو چیلنجونو ته به غاړه ږدي. سترې محکمې د ټولو ایالتونو محکمو ته امر کړی چې هغوی د حساب ورکولو د مرکزی ادارې د پخواني لیست له مخې په اداري فساد کې ښکېل مجرمین محکمو ته وروغواړي او دوسیې دې د قانون په رڼا کې وڅېړي. دا چې ولسمشر آصف علي زرداری به هم محکمې ته د حاضرېدو قانوني جواز ولري که څنګه، په دې اړه قانون پوه اعتزاز احسن وایي له قومي مفاهمتي فرمان څخه استفاده کوونکي وزیران باید استعفا وکړي. خو د اساسي قانون د 202 مادې له مخې ولسمشر په هېڅ یوه قضیه کې هم محکمې ته نه حاضرېدای. قومي مفاهمتي فرمان په محکمه کې د ډیرو کسانو لخوا چیلنج شوی و چې تېره ورځ د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل شو او سترې محکمې د ختمېدو اعلان وکړ. یو وطن مبشر حسن چې د دې فرمان په خلاف یې محکمې ته دوسیه وړاندې کړې و وویل که خدای کول اوس به دنیا ته دا څرګنده سي چې جرمونه خو په ټوله نړۍ کې کیږي، خو په پاکستان کې د سنگینو جرمونو د څېړلو او د جرم په ثابتولو سره مجرم ته د سزا ورکولو د لوړې کچې یوه اداره جوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د قومي مفاهمتي فرمان یا NRO له مخې د 1948 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د 1999 میلادي کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې په سیاسي او حکومتي معاملو کې د ترسره شویو جرمونو او ځینو نورو دوسیو د ختمولو پریکړه شوې وه. د پاکستان د قانون او انصاف د مرکزی وزارت لخوا د خپاره شوي فهرست له مخې د دې فرمان په وسیله تر 8000 زیاتو کسانو ځان د قانون له منګولو ژغورلی و چې په هغوی کې د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین په شمول ګڼ شمېر مرکزي وزیران، سیاستوال او لوړپوړي دولتي او پوځي چارواکي هم شامل دي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
او د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام د خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې تاسو تر دې دمه روغ جوړ وسئ د دې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو پروګرام پایل شو ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغامونه راولېږي لیکونه او ایمیلونه راوستوي دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم نو ګرانو دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5 ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دا سی یو پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی هم دی راځي چې دا پیغام یو ځای سره واورو
ظاهر خان می ظاهر میږي په دفتران کې دی د دغه ورځ څومر مخه ټلیفون کړو ما کارې کورک دی دغه سره په کارې یاد پر دغه نمبر مخه ټلیفون وکي یاد خپل دفتران تر سي یاد خپل شماره په قرار قرار وای په یو چې به موږ ټلیفون ورته وکړو سلام
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي ازادي رادیو ته مو ټلیفون کړی دی خو په خپل ټلیفوني پیغام کې مو د ټلیفون شمیره له یاد وته لاله اول به پیغامونه وورو او پس له هر یو پیغام به زه تاسو ته د دغو ګرانو اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ووایم او دا هغه شمیرې دي له کومه چې دوی ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د کمپیوټر په صفحه پاتې دي پیغامونه به یو ځای سره وورو
زه غلام زفیر د منیر ولا سره ساده ورسواله د وروي د کلي څخه په تماس کې یم ما دا کا د امن دی او سدلان میری یا مشان میری که دوه مشره ما په یو فراز نه درته د کل ټلیفون ته تماس مونږ سره نه لاسه کوي نو ریاض نو یې موږ د ټلیفون چې مارا وزاره یې دا ټلیفون باندې یاره چې مارا باندې کولای شي موږ ته ځانګړي السلام علیکم سلام
گرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دغه ګران اوریدونکو د ورکشوي عزیز په حق لا کا څه معلومات لري په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي د ټلیفون شمیره دا 00 9 3 و و شپاک 0 و یاو شپاک 4 4 00 9 3 دا د افغانستان کوډ دی د دوی شمیره دا و و شپاک 0 و یاو شپاک 4 4
زه کوم د تګزاو د ولسوالۍ د تعلیم وسیدونکیم زما یو انډوال دی شریف نامه باندې دا مکاله کیږي د کور څخه نادر کسو دی د لاجان اکا زوی دی د مسجد د لاجان اکا کچې دی د زما اعلان اور یا انډوالان دا اعلان اور کې ژوند دی کور ته ځان اور سي چې پلاری ډیر دی تل یو 5000 روپۍ یې نام دی د وزیر دی السلام علیکم
ګران اوریدونکو کتا سي د دغه ورکشوي عزیز پاک له معلومات لري کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون وکړي 00 9 3 9 3 2 شپاک یاو شپاک 9 0 4 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00 9 8 9 3 8 2 شپاک یاو شپاک 9 0 4
بخشش کوي زرا تو ورکه ز زنګ و مزه د پاتخسته ولایت بل مرغو ته ولز ولی د نوبر تکلې مزما د پلار نو محمد سر زمانو یعقوب د تاسو ورې چې مې خبرې وکړې ما غ زخپلم چې دا پلار نو ورکته وای شماره مې هم د کور ورکته وې دا شماره چې مې دا ودیستی دا کړ دا زما شماره د زما پلار ته وای چې په دغه شماره ما ته زنګ وای دا درې ورکه ز زنګ و ما خبرې نه څنګه ولایت چې کوم خپل مې باندې ز زبانګو مې وټړسي
ګرانو دوستانو تاسو کولای شئ چې دغه ګران اوریدونکو ته په دې شمیره ټلیفون وکړي 00 9 8 9 3 شپاک یاو 4 شپاک و شپاک 9 5 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00 9 8 9 3 شپاک یاو 4 شپاک و شپاک 9 5
زه به واری به خرابات کوم فشغیرم زه ورخه عزیز درم فنوم د سې شاه زه احمد شاه نا یو کار کې مرسته درا کې
د ګرانو دوستانو تاسو کولای شئ چې د اوریدونکو ته په دې شمیره ټلیفون وکړی 00923011550509 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00922 دا د پاکستان کوډ دی 00111550509 گران اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام اوري اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګیلې دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ پیغامونه به یو ځای سره واورو
زه ماخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د سلطان زوی نما یو ورکښو ورور لارم چې تقریبا 15 کال کېږي چې ورکښو وای دا د افغانستان نه د ایران په نام وتلل چې دوه مرګلی ورسره دي د دخل نو زاخیر دا دوه مرګلی ورسره دي چې په نام د حجمل او وکیل او دا وخت نه لوسه پورې نظر کوي چې هر چاته پته یو را په دغه لمبر د ماته زنګ وي 0787 8586 لمبر بیا تکرارو ما 0787 8586 هر ساته دغه ورکو لمبر اترا کوي یا چالي دي نو هر څه مجهزه غواړي دی او تور کولای شي ما
وانه ما نه ده د قرار دی لایا دغه ولک د لسرني د رسابا د کلیم ما یو د اقابلی د محمد دلالي د بن مجید ګوي ده په تیر درې کال راهیسې لا درکه سوي په کراچي کې هیڅ څه نه سته کله هر چا د فلاني طارق له معلومات دی او یادې په خپل لږه اعلان اوري کله مولې تر شا پاته ده ډېر تشویش کوي نو هیله کوو چې موږ ته په دا ورځ شمیره زنګ ووایي 0-3-4-3-5-5 بله شمیره ده 0-3-5-5-5 لطفا دې موږ ته په دا ورځ شمیره زنګ ووایي مزرا غنی جایزه لري که هر کیا د لالی په حق له مستر معلومات راکړي والسلام
زمانو واحد الله لال لغمان ولایت د لنګار دی ولس والی چې په پټ کې له سیزن کې زما د تر زه تقریبا 15 میچ کې په کندهار هلمند کې په وظیفه کې ملي ورته کړه کوټه نه زنګ وي نه او حال دادي کچیر دا आवाज ما د غان دی والانه او ری هغه خپل اوري دیش مارا دما موږ سره تماس نیسی زنګ دی وی سپر وسوا واتیا وسوا شل دوسوا سالوی بیا تکرار سپر وسوا واتیا وسوا شل دوسوا سالوی په دیش مارا دې زنګ وی کدا شو گاوري او نو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات نکي لوي خدای پامه
سلام علیکم یو پنځلس کلن الکسی عبدالجبار د عبدالشکور زوی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د قلعه نوی دولت شاهي د کلي اوسېدونکی پنځه میاشتې مخکې له خپله کوره له درکه سوی که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی پخپله زما غږ اوري د مهرباني له رویه دې په لاندې شمارو تماس ونیسي 0-9-9-5 څلور سو اتلس شماره بیا تکراروم 0-9-9-5 څلور سو اتلس دوم شماره 0-8-3-5-9-8 ډیر مننه تاسو د ازادي رادیو څخه سلام
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ
دولت ګور خدمتي کابل نه خبرې کوم زما یو ورور په نوم دی آیت الله د معلوماتي ماته په دې نمبر باندې زنګ وږي 0-23-23-9
سلام علیکم زما نوم منصور دی د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تخت خاتون اوسېدونکی زما یو ورور دی د جمعه ګل په نام چې ورک دی دا یو کال کېږي نادرکه دی د ایرانو خواته تللی موږ یې پته نه شو که چېرې یاد زما غږ په خپله اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي سپر او او سلور سلور نشبته دریس رو یو دیش.
السلام علیکم. دا حضرت به بادغیس ولایت د غورمانش ولسوالۍ د تخت خاتون استاسره په تماس کې یم. زموږ یو ورک دی په نامه د غلامایدار چې زما ورور دی. زما نوم حضرت دی او د بل ورور نوم تازه ګل دی. د بل ورور نوم نور محمد دی چې دغه په سنه هفتادونو کې ورک شوی دی او هر چا چې پاتې وي په دغه شماره دې موږ ته په تماس کې شي. صفر اووه سوه اووه سوه اتیا او یوویشت او څلور څلوېښت پنځه سوه څلور نوي دغه شماره دې موږ ته تماس ورسوي. وسلام. زه به ګل خبرې کوم. دا د ولید چوکه څخه لال محمد نومېږي. د اتلس کالو دی. د درې کالو نه درکه دی. زموږ د لمبر د ټلیفون د لمبر شمېره صفر درې دوه یو اته صفر اووه څلور شپږ دوه اووه. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. جنبا د خوست ولایت مجخیل د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوم میں عبدالولی پلار نوم یې جمعه خان. زما پوتره دی چې د هغه نه موسلخیل دی نه کاله کېږي چې په پشاور کښې ورک شوی دی. که چا تا پته وي په دې نمبر زمونږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا درې دېرش یولس پنځه سوه درې اویا. شماره بیا تکراروم صفر اووه اویا درې دېرش یولس پنځه سوه درې اویا. وسلام. الو السلام علیکم. زه د صدیقونه څخه خبرې کوم. زما یو تره ورک دی چې نوم یې وسلخیل دی. پنځه لس کلو عمر دی. دوه لس کلو کېږي چې ورک دی. که چاته معلوم وي په دې شمېره زمونږ ته ټلیفون وکړي صفر اووه اویا درې دېرش یولس پنځه سوه درې اویا. وسلام.
کوټ څخه بشیر اغا خبره کوم. زموږ یو دوست دولس دیارلس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د عبدالکبیر په نامه. نو که چا د ده معلومات لوسته دي پر دغه شمېره باندې ټلیفون را وکړي صفر درې 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 اووه اته شپږ پنځه پنځه شپږ درې.
زه شاګر یم. روزبای ورور دی په نامه د محمد عمر د ملک مرحوم زوی دی. دا دوې میاشتې کېږي چې د مزار یو د کابل پر لاره باندې ورک دی. ترنګ سور دی. پتده ډېر جګ دی. ټکې شنې سترګې دي. که چېرې د ده په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي صفر اووه اووه اته څلور دوه اته څلور پنځه پنځه. زه د بادغیس ولایت د غورباش ولسوالۍ د خاتون د کریې څخه تاسو ته زحمت درکوم. السلام.
الو السلام علیکم. زه محمد خان یم. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د زیرکو د عمارت د کلي ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی په نامه د عبدالغني شیر محمد زوی چې تقریبا دوې کاله کېږي چې ایران ته تللی د هغه درک موږ نه لرو. که څوک د دې ژوندی او د دې مرد به یې خبر وي یا د یې خپله زموږ اواز اوري نو په دې شمېره ټلیفون موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اته څلور اته شپږ شپږ نه دوی.
نام کریم د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرسته سلام څخه زما پیغام دا دی. زما زوی چې عبدالرحمن نومېږي دیارلس کاله عمر لري. د لسو میاشتو په اندازه کې په بولدک کې ورک شوی دی. که یې په څوک که یې په اړه څوک معلومات لري او یا دوی په خپله دغه اعلان اوري په دغه شمېرې ته دې خبر ورکړي صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نه اویا پنځه اویا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت. وسلام.
هلو زه عبدالمالک د کونړ ولایت تاجینه خبرې کوم. چې زمونږ یو اوخی دی د رحیم په نامه دی. دا شل کاله کېږي چې ورک شوی دی او هېڅ پته او درک یې نه لګي. که دا پیغام په خپله اوري او یا بل چا ته پته وي نو په دې شمېرې دې تماس ونیسي صفر نهه اویا شپږ اویا شپږ دېرش دوه سوه
او د پلار مې زلمه ده د ترو مې کوټه او د بل تر مې لاریجان د بل شیدامیر اورورا د سافر وسیدونکې د لېړې او په وخت باندې ګډ خبره ده نو کدا پیغام تو غوې په خبره د تدیس کې په کوم شمیره وګونی شي صفر نه هاویا شپږاویا شپږ دې
السلام علیکم زما کاتر خان انوری خبر کوم د دفاع دولت سوالینا زمنګ یو ماما دیر سالا یو دیر سالا د کیږي چې دا ورک سره د پخوانه د مړی او د مرګ د ځون ک معلومات منګ نه لرو یو څن دې ماته په داس نه راځي وي چې پر وایا درې سو اتیا پنځه دیر پنځلس او سلام به احترام
حمید آغا زامن چې یو عبدالحمید آغا دی او بل عبدالمحمد آغا دی او بل سید علی آغا دی سید علی آغا لس کاله کېږي چې د کور انسان درکه دی عبدالمحمد آغا څلور کاله کېږي خپل حمید آغا پنځه ویشت کاله کېږي چې ایران ته تللی و بینه درکه دی دغه دواړه زامن دي د ده سره د ده په شمول دغون ډېر عمر کېږي چې د کور نه درکه دي که دغه رنګ دی خپله اوري یا بل چاته فاتوي په دغه شماره دي صفر نه اویا شپږ شپېته پنځلس څلور سوه پنځه ویشت یو وار بیا صفر نه اویا شپږ شپېته پنځلس څلور سوه پنځه ویشت وسلام
زرولا د وردګو ولایت سید آباد کې ولسوالۍ د ونخیل ادارې د ګدای د کلي اوسیدونکی یم. زموږ د دوستانو د جملې څخه د اسمت الله په نامه د استاد نعیم زوی دی. تقریبا یوه میاشت کېږي چې د کوره څخه بالا درکه شوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دا خپله زما غږ واوري ما ته یې په دې شمېره تلیفون وکړو صفر اووه زره درویشت اته سوه شپېته د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه زره درویشت اته سوه شپېته او په اخر کې که هر چا ما ته په دې پته تلیفون وکړله او یا د ده په هکله معلومات راکړو خپله شیرینی به په کابل کې ما ته زنګ ووي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړو په ډېر درنښت د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه.
الو السلام علیکم زه عبدالصمد د کندز ولایت د ارشید ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورک شوی عزیز په نوم د امینالله د کرم خان زوی که هر چا ته معلومات وي نو په دې شمېره سره به زنګ ووي صفر اووه سوه اته اویا درې سوه اویا اته سوه یو څلوېښت وسلام.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سی جی علی سمود دیش مستانہ نالا سرگردان رتی بازاں گزان مدہوش مینوز گل رخان زانگی زانگی رندان میں فوران متکیا زانگی زانگی رندان میں فوران متکیا زانگی دل تنگ یم ددے زمانے حیات کو ممات بھی ددے میں کھانے تلا س دل تنگ یم ددے زمانے حیران و ملنگ یم ددے وے